په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې یو بلګړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان او خیبر کې په وسلوال بریدونو کې د پولیسو او اف سی ځواک سرتیري وجل شوې دي. د صوبای خلکو پرون د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو پر ضد احتجاج کړی دی او نن د نړیوالو او د افغانستان د طالب چارواکو ترمنځ د دوهې د ناستې دویمه ورځ ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ویلي پرون یې د شمالي وزستان پر ازمک کې دوه وسلوال وجلی دي. پوزي چارواکو د نوم نه خول په شرط مشال اډو ته ویلي چې وسلوال یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړو عملیاتو کې وجلی دي. مشال اډو په خپلواکه توګه د پوز د دعوی تصدیق نشي کولی. بلخوا هم پرون د شمالي وزستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وجلی دي. دا خبره د میرلي پولیسو مشال لو ته کړې ده. تر اوسه د دې برید ذمہواري کومې وسلوالې ډلې منلې نه ده. پروستاو کې د وزیرستانونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر جنوبي سیمو کې د نامنای پیښې زیاتې شوې دي چې پر ضد یې خلکو وخت په وخت احتجاجونه او جرګې کړې دي. پرون په بنو کې د قومي مشرانو په یو جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د بنو د خلکو څلورمه جرګه وه. د جرګې مشر ملک مویز مشالو ته وویل حکومت د دوی د امن غوښتنې ته غوږ نه نیسي چې له وجې د په خبره د سیمې امنیتي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. بلخوا حکومت هم پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلو پر ضد هدفي عملیات کوي. وسلوالو د جون پر دیرشمه شپې مهال یعنی بیګا شپه د خیبر پر تخته بیګ چک پوستې په برید کې یو د پولیسو او یو د اف سی ځواک سرتیري وجل دي. دا خبر د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی نن سهار مشال اډو ته کړې ده. نوموړي زیاته کړې پولیسو او اف سی د خیبر درې پر لوی لار ناکله غولې و چې د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغلل. د ډی پی او په خبره د پولیسو د ځوابي کاروای په نتیجه کې وسلوال تښتېدلي خو دوی سیمې ته اضافي نفری وربدلې او د لټون عملیات یې پیل کړي دي. د خیبر د دې بیګانې حملې ذمواري تر دې دمه کمې وسلوالې ډلې مدل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر کې د تیرو دوو اونیو د نامنۍ پیښو د هغه ضلعي خلک د خپل امنیت له پلوه اندېښمن کړي دي. بلخوا په لوړګي کې له تیرو شاوخوا 10 ورځو راهیسې د امن په نوم یو احتجاجي پرلت روان دی. د خیبر پختونخوا د صوابۍ خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د زیاتو بلونو پر ضد احتجاج وکړل. د احتجاج د صوابۍ اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسي مشران مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. پرون د صوابۍ په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. احتجاجیانو د زموږ بجلی د اوبو بجلی نه منو د تیلو بجلی شعارونه ورکړل. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی د شوی اډې په مظاهره کې مشال اډو ته وویل د صوابۍ خلک ځکه په احتجاج دي چې د تربیل ډیم د اوبو بجلی ور باندې په ډیره ګرانه بیا خرڅول کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابۍ کرے پاغې باندې تربیل ډیم جوړ شوی دی او پاغې کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغې باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې ده هغه په موږ باندې په اویاو په شپېتو روپۍ خرڅیږي.
د صوابۍ اکشن کمیټي وایي د لوډ شیډنګ د بندښت او د ارزانه بجلی د ترلاسه کولو غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شوي نو دوی به خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په ځواب کې تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاحکار محمد علي سیف البته د جون پر 21 رسنیو ته ویلي ول چې مرکزي حکومت سره د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. بلخوا مرکزي حکومت دریس خپل کړی دی چې د بجلی په نرخونو کې اضافه د هغې لوزنامې مهمه برخه ده چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره له دې ادارې سره کړی ده او مختری نشي اړولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بلل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو موسسو استادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. همدې سازمان په بلنه پر افغانستان د واکمنو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیز پلاوی د دوحې په غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوې د نننۍ غونډې ته به چې د پرونۍ هغې په څېر به د تړلو دروازو تر شا وشي. د ملګرو ملتونو د استادو ترڅنګ طالب چارواکي هم ویناوې وکړي او په پای کې به آزاد بحث وشي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا مشال اډو ته وویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. او اسرائیلی ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجایا سیمې ترڅنګ په غربي او منځنۍ رفح کې هم نور مخته لاړل او د لکتر لګ شپږو فلسطینیانو په وجلو سربیره پر یو شمیر کورونه ویجاړل. دا معلومات ځایي اوسیدونکو رایټرز خبرې جان سور کړي. دوی په وینا اسرائیلی ټانکونه چې څلور ورځې د مخه شجایا سیمې ته ورغلي ول، د یو شمیر کورونو پر لور ګولې ورولې چې لوجې پاغو کې میشتې کورنۍ ګیرې پاتې شوې. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو خپل کابینې غونډې ته په وینا کې یو وار بیا ټینګار کړی دی چې د حماس پر ضد د جګړې له ګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال رادیو د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل اوس پر شروع پټونو ته. د پاکستان پوځ وایي پرونی د شمالي وزستان پر ځمک کې دوه وسلوال وجلی دي. پوځي چارواکو د نوم نخول په شرط مشال لړو ته ویلي چې وسلوال د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې وجلی دي. مشال لړو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوی تصدیق نشي کولی. بلخو هم پرون د شمالي وزستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ یو افسر په هدفي برید کې وجل دی. دا خبر بیا د میرلی پولیسو مشال لډو ته کړی ده. د دې حملې ذمہواری تر اوسه کومې وسلواره ډلې نه ده منلې. پر اوسه کې د وزیرستانونو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمیر جنوبي سیمو کې د نامنای پیښې زیاتې شوې دي. پر ضد خلکو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي. حکومت او هم پوز بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري. تفصیل عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکي وایي چې د جون پر درشمه شمالي وزیرستان رزمکه عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي او میرلي کې وسلوالو د پولیس یو سرتیری په هدفي برید کې وژلي دي. په میرامشاه کې د فوز استخباراتي ادارو او پولیسو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمک عزیز خیلو کې فوز استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. دوه مهم وسلوال چمتو او میرویس اورپ عمر یې وژل. دوی وویل چې دواړه وسلوال افغانستان سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. دغه چارواکو زیاته کړه چې هم پرون میرلي کې وسلوالو په یو بل پیخه کې د پولیسو یو اهلکار په هدفي برید کې ووژلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې انصار علي د میرلي د کو سیدون کې وو، د سپیشل برانچ میرلي افسر وو. وسلوالو په ډزو ووژلو او برید کوونکي تښتېدلی. د برید ذمہواری چا نه دی منلې. د جون په څلور ویشتمه هم میرلي کې وسلوالو لسی بم برید کې او ځایي کسان ژوبل کړي ول. او د جون په شپږ ویشتمه بیا بنو کې وسلوالو د ترهګرې زید پولیسو اهلکار زوبیر خان چې د رزمک پولیسو اهلکار وو په ډزو وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلی ول. د جون په اتلسمه هم میرلي کې وسلوالو درې نور ځایي کسان په ډزو وژلې ول. روان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې تر سره شوې. تیر 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، خزینه دینی عالمان او هم ځنا سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د نامنه یو هدفي وژنو زید ځایي خلکو لخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه هم کیږي. حکومت او فوز نه دغلته د امنیت ټینګښت او وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه کیږي. حکومت، پولیس او فوز هم په وار وار دعوه کړي چې دغلته وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په بنو کې د امن په نوم یو جرګه شوې چې پکې په هغه ښار کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو، دینی عالمانو او هم عامو خلکو ګډون وکړل. دوی وویل بنو او شاوخوا سیمه خورا نام نه شوې او باید حکومت د دوی امنیت ټینګ کړي. په تیرو دوه میاشتو کې دا د بنو د خلکو د امن لپاره څلورمه جرګه وه. هلته وخت په وخت نامنه پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت او هم پوز وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات جاري ساتلي دي. بیا هم د عمر وزیر رپورٹ اور.
د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې جرګې وشوي د امن غوښتنه کړي خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نه پیږي چې د امیش په خبره نه پیږي میر امن غوڑی او امن میر بار بار دا کیسه ته جوابته کړی دی چې چانه غوڑی څو کی ذمہ وار دی پابند خپل د حکومت د خلک پیږي د خلک د ګرمۍ کې نوستای د مشورو نوستي دا صرف یو خبره کو چې په علاقې کې په وطن کې امن وي یو کاروبار وي ایس امن خراب شوی دی
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د تیرو دوه میاشتو راهسه دغه سلوره ما جرګه ده د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نام نه د مخنیوي لپاره ویر کړی خو څوک یې هم نه اوري
د باندې حالات ورځ په ورځ ګمبیر کېږي د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرأت نشته چې دای سید سعودو ته روځي دای جماعت ته روځي سکولین اشار شل مزکه ساړې شل ویلې چې امن نشته د سیا اندر نګری غونډې جوړاتو میز د وخت خبرونه نه دغه مطالبه کوي چې د الله دې پورا د میز دغه تر ساری ته میز دغه مشمونه ته د امن ضرورت ته
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوج رسمي بیان نه دی کړی البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوجي چارواکو ادعا وکړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د لنډ کوتل په تکیا مرکز کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلته د پاکستان د سیاسي ګوندونو د استادو او مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري د پرلت ورسته لاغ پیل شوی چې د جون پر 13مه وسلوالو د لنډ کوتل په سلطان خیلو کې یو ځایي خبريال خلیل اپریده وواژه د پرلت پرون د جماعت اسلامي او مخکخه پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان هم ورغلو نوموړي سره د مشال اډو خبريال فرهاد شنواری مرکه کړی دا په سر کې ورسره ورسخه پختلی چې په قبایلی ضلع کې د عام خلکو په تیر د خبريالانو د امنیت مسلې ته د څنګه ګوري
ډېر زیات افسوس خبره ده اتل صحافیان په قبایلی علاقو کې دا شهید کړی شو خلیل جبران دا شهید کړی چې نولس ګولې وشتل شو تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو زه حیران دایم دلته فوج دی دلته باړ دی دلته اف سی ده دلته پولیس دی دلته اے سی ڈی سی ده دلته پروینشل فیڈرل گورنمنٹ دی ټارګټ کلر راج دی دہشت گرد راج دی بدتخور راج دی قاتلانو راج دی حکومت میسیز نشته دی 3500 ارب روپے بجٹ تے دا فوج او دا پولیس دا سدا پارا چ مال امن را کی چ امن نہ را کی نہ 3500 ارب روپے بجٹ تے سر پارا لی
خیبر ضلع پولیس چ مونگ لوے کچ تحقیقات شروع کڑی پدی پی خکی ککڑ کسان بمونگونی سو
ددی رول ډیر افسوسناک تے تا تر اوسه پوری ولے قاتل نه دینی ولے پ لاہور کے دا کور کمانڈر دا کور نا چ یو تاوس پٹشی تاوسم برامت کیگی او غلم برامت کی او زما اتلس قبائلی صحافیان قتل کڑے شو دا کی دا قاتلانو تر اوسه پوری پتہ نه لگی پدی جزدا ویم چې حکومت وفاقی او صوبائی حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي دي
دوی ازم استحکام په نوم دغه حکومت اپریشن شروع کړ د دې ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې اپریشن نکړو نو چا باندې به کړو اپریشن به څوک
یو وی وړل وی اپریشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی د دې مطلب دا دی چې اپریشن پارت اف د پرابلم دی پارت اف د سولوشن نه دی او بیرستر سیف ته ټول لمخ کې د خپل ناکامۍ اعتراف وکاو مستفیشه دا ټوټل فیلیر دی د پروینشل ګورنمنت د پولیس بل خبردار چې د اپریشن فیصله په پارلیمنت کې اپیکس کمیټي باندې کوي قبایلی علاقو کې تر اپریشن کې د قبایلی جرګو نه به اجازه ته لی یو څو کسان په بندو کمرو کې کینی فیصله یو کې د اپریشن فیصله یو کې د معاهده فیصله تر څو پوري چې دا فیصله اختیار قبایلی عوامو ته او د پاکستان منتخب پارلیمنت ته د معاهده د اپریشن نه دی راغله پاکستان کې نه معاهده امن ورکی نه اپریشن امن ورکی
ډیر مننه
د جماعت اسلامي له مخکخه له پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان سره مو د فرهاد شنواری مرکه اوریده
دا مشال ریډیو ده
د خیبر پختونخوا د سوابه خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د غیر زیاتو بلونو ضد احتجاج کړی دی د احتجاج د سوابه اکشن کمیټې په نوم د اتحادی په غوښتنه شوه چې په کې د شاوخوا ټول سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او وکیلان شامل ول د پرونی احتجاج په لړ کې د سوابه په ګډون د دې ضلع د یو شمېر خارګوټو بازارونو تړل شوي ول او غزلې ته داخلیدونکي ځینې لوی لارې هم د څه وخت لپاره بندې شوې وې احتجاجانو ویل چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم توربیلا چون په سوابه کې جوړ دی ځکه نو دوی له اوبو جوړه بجلی په ارزانه بیا او پرته له لوډ شیډنګ غواړي دوی زیاته کړه چې که غوښتنې د غوښتنې آئینې دي او که ونه منل شوي نو خپل احتجاج به جاری ساتی وفاقی اون هم د خیبر پختونخوا حکومت د صوابای اکشن کمیټه د غوښتنو په اړه تر اوسه څه ویلی دي. تفصیل عظمت علی شاه راکوي.
د جون په دیرشمه د صوابای اکشن کمیټه په نوم ولسی اتحاد په مشره د صوابای عام ولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیاجام او شټر ډاون هړتال وکړو. صوابای ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټری لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په صوابه کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا ولسته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په یو نه راځي چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابه کې پاغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی او پاغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په یو او په شپږ روپۍ خرڅیږي نو مونږ دا نن چې صوابه کې ټول لس راوتره د صوابه اکشن کمیټه د پلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبه سره راوتره. نن مونږ په ټوله صوابه کې په یجام ارتال کوو شټر ډاون ارتال کوو او که نن هم زمونږ مطالبه حل نه شوي چارواکو زمونږ خبره ونه رده نو مونږ خپل نوی لایمل اعلان کوو او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکوو.
د صوابه اکشن کمیټه لدی وړاندې هم په صوابه کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړې و. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته اول چې غازی بروتا او تربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي او په دغه بجلی د عین مطابق ډومبه حق د دوی دي.
دا احتجاج مونږه د دې خپل عین دلاندې کوو. آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پورې چې په کوم صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او د ګیس دي دا غي باندې به ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغې نه پس به د نورو سکو بلکې تر دې پورې خبره ده چې که وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول غواړي نه به د هغه صوبې حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د صوابه اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سنې دی ویلي. دا روان کال د مې پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف ولسی پاسون وشو چې وروستو مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، صوابه.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي، تاجران او عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه دا خدمات د پوځي اپریشن لپاره تړل شوي وي. ضلعي انتظامی په دې اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلۍ کې د ټانک یو استازی وایي ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې د امنیتی خطرونو له وجې تړل شوی، خو زیاتوي چې دی به یې په اړه له اړوند حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ګومل سیمې یو سیدین کای غیاس الدین ویایي مشکلات
په ګومل سیمه کې د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلکو مشکلات د سیمې دوه نور اوسیدونکي په دا رنګ بیانوي.
صرف کال ہم نے کی جی چی دنیا دا سے مرجن سے جوڑا سی دے پورا نشہ کال نہ شکاولن منم سلیمان دای په جمل کې د بکری او سدنکی موبایل سیګنل مکمل ختم دی. عوام ډیر په تکلیف دی. ګنتی چې کوي یو ډیر لره ورته درې میل په داسې ډیر مشکلات وي. داسې ایمرجنسي ګروپ چې لامردا و چې هیڅ خبر نه وي، هر ډیر په تکلیف شوی دی. واجنه
د ټانګ ضلع سره تعلق لرونکی خبریال سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو په ګومل سیمه کښې د موبایل نیټورک بندش په باره کښې لیاسه هم ویلي نه دي.
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہر شوائے دے کہ ارنا ہاں خال کو دیر پریشان او ڈراول آئی دائی او پتا گا مان چھے دے گمل چکیم ایریا دو سگنل بندشتا ہے مختلف کسی کی جی چھے داگا سگنل دے اپریشن دے وجن بندش والے سیکیورٹی خدشات بندش والے حکومت ہاں پتا اڑا بندے وضاحت ترویسا پرانو دائی کرائی عوام تا دیر مشکل جو شوائے دائی
دے ٹانگ گومل سیمک چھے دے موبائل نیٹورک بندش پا براک چھے مشال ریڈیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولی، هغوی وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه حکومت په ځینې سیمه کښې موبایل نیټورک بند کړی دی او کوشش یې دی چې د خلکې سهولت د پوره بند کړی شوی موبایل نیټورک زر بحال کړی شي. خو د ګومل سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که په راتلونکي ورځې کښې حکومت موبایل نیټورک بحال نه کړي بیا وہ یہ دیسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
د بردی د شرینګل کوهستان اوسیدونکي له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګرای او پرمختیا له چارو سره مرسته وکړي. د دیر کومراټ سیمه د سیلګرای لپاره مشهوره ده خو خلک یې د خرابو سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بردیر د شرینګل تحصیل چیرمین وایي له دې باوجود چې صوبایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته د پرمختیایي چارو لپاره پیسې نه ورکوي، دوی د ولس په مرسته خپلې لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې یا روغې ساتلې دي. صوبایي حکومت د کومراټ سیمې ته د کومراټ د ساتنې او پرمختیا لپاره یو اداره هم جوړه کړې ده خو ځایي خلک یې له کاره خوشحاله نه دي. د موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
د ډوک درې یو اوسیدونکي خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پورې سړک په تیرو لس پنځلسو کلونو کې جوړ شوی و خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی او نه یوازې مقامي خلک د ستونزو سره مخ دي بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګري هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
در شرینګل پورې پوښتې بره بیا ډیر زیات دغه بور حالات دي. د ټول نه غټه خبره چې سړک د کله چې ګوزې ته لار سمي کنه ول تر ترقې ټول کار ناراضی خودم چې په دې ټولو باندې فوکس حکومتي وخت ورکی او د سیارګرو د پاره هم او د زیات مقامي خلکو د پاره باندې سہولت جوړ شي.
د محمد زمین په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې سیلانی سیمې کومراټ او نورو سیلانی ځایونو ته اوس هم ډیر په ګڼ شمیر کې سیلګری راځي خو که د پاتراک نه تر کومراټ پورې سړک پخولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګری صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
روډ زمونږ انتهایی د کندرات ښکار دی، کم سیاحان چې را روان دي ډیر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دې علاقو ته او دا علاقه د دغه لپاره سیاحت پر ډیر موزون ده. کومراټ دې جندرۍ ده، د دې شاته چې کومه علاقې دي نو دا ډیر مزیدارې علاقې دي او د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوې دي. موجوده ګورنمنټ له پکار دا ده چې په دې روډ باندې ترجیح ورکړي. د چوکیاتن نه د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل به وي.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې د کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګرۍ ډیر ځایونه دي او که د لوی سړک نه علاوه سیلانی ځایونو ته تلونکي واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به یې ډیره ترقي وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د پاره واحد ذریعہ چې کوم نن د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډیر زیات سپارټس دي. یوازې کومراټ نه دی، یخ غرونه دي، واورې دي، پکې ګلیشرز دي، پکې سم ډبونو ګلونه دي، قدرتي نظاری دي پکې. خو د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کوم ده نو دا زموږ د وسه پورې بند ده. شپږو ګنټو کې سړی کومراټ ته نشي رسېدی، سیلابونو خراب کړی دی، خاص کارم پکې نه ده شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې غوښتنو په اړه مې د بردیر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاولی خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتي ادارو ته د مالی پانګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډیر متاثره شوي دي. خو بلیافی نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې دوران شوی سړکونو مرمت وکړي.
مونږ ډیر میټینګونه موږ د صوبې د لیول پورې او د ډی سی سیبو کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د اپر ډیر په لیول باندې راغلی سم بار بار خبره کیږي خو خبره دی لاره چې را پړ نشته نو چې پړ نه نو کارونه په پس باندې کیږي چې کنن د کومرا ټو داسه ده بحال ده پدې کې د قوم کردار ده د کرکوټه پورې دارو قوم بحال کا
په برزیر کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خزایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
غلام بوس رپورټ. نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ټاکل شوې غونډې ته د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ پر افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکي هم ویناوي وکړي او په پای کې یو آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دی بیګا مشال ته وویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازدیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. نور د احمد تکل پر رپورټ کې چې له دوحې څخه موږ ته را لېږلې ده.
تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څېر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتنبایوا به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډېره تشریفاتي وي، که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وي، خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډېر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایي حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشخیصونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشخیصونه خپلې ټولنې د دولت لپاره هغه رفه کړي، خو وخت غواړي په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي. نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت حاصل کړو تر حده پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغییر.
خغلی مجاهد له دې مخکې د بندو دروازو تر شا بیگانه غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلي محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې دې غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله. هغې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوحې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوحې د غونډې مهمه برخه وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیدو اردن کو سترتا د مشال مرکه 19 پروگرام اورو د خبرونه تاسو په تکراری تو غوري او پکې به په پیښور کې د خبريال او د سکول دی استاد شیرالم شینواری سره د ګلیاز مرکه ووري چې هغه ترې د شینواری د ژوند او کار په اړه پوښتنه کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل ایازم سره تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې موږ د پښتونو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلینه اورو. نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتونو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري، شیرالم شینواری صاحب ملمد. شیرالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره، ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کو. شیرالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
ستاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیات ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم، او تاسو اکثر زمنګ په بیلابیل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو. نو بهسه یو پښتون، تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1901 اویم کې مې پیدایش شوې ده. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې ده، لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټي نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی ده.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو، شینواری صاحب ک د پښتنو سیمه مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیره خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي؟
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورې وي، خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه ده حمزه بابا د کلی والی وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد دی اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې سترګې غړولې وي. نو فاروق شینواری مم ډېر د نږدې نه لیدلې، دغه کورنۍ سره مم تعلق وو. بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه وه چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو وهڅولم، او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شوه چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریدي او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شوه. نو پښتو سره خو ما تاسو ته مخکې نه ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض وموندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکل وکړم او لوستل وکړم، او زه خواریم په دې کې وکړم. بس دا مې شوق وو، ګنې زموږ په علاقه کې داسې هیڅ سچویشن نو، زموږ زیاتره خلک د افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورۍ هم همدغه وي، دې د ټرکونو د ترانسپورټ سره شوق لري. زما ټول وروڼه هم ترانسپورټ سره متعلق وو، زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه دی کړی تر اوسه پورې، نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شینواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ ته تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو؟ شعر، ادب، یا استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما ژبې سره هم شوق او ادب سره هم شوق، ور سره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو هنرمندانو سره هم تعلق، د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا وا یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو زموږ یو ځای تللو دی ټوکا خیالو کې دا مونږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې ژوند حالات سره مم نږدې نه مولې دل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو لیدل لوی فنکارانو نه تر درمیانه او دا غې نه پس تر اوس چې کشران کل کم راغلی وي ټول فنکارانو آرټستانو شاعرانو دیبانو سره بعینه په نفسه هی تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانو دی باندې کې د کوټې څومره شاعرانو دی کړه په کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانو دی باندې د ټول سره زموږ بیا تعلق وو او دی
شنوري صاحب لکه څنګه تاسو یو ویلي دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی خو لکه خامخا وته چې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دی
دا خو زه ماته ګران شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وایي نو زه وایم چې په کار دی چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي نو ما خیال دی چې موږ به په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونه را تیر شوی دی د هغې نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غني خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله په دې ریجن کې چې څه تیر شوي وي که موږ بغدادي تیر وګورو دا دومره لرې نه دی چاپ شوی کال 1914 1914 کې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا چې که چاپ کتابونه موږ وګورو نو ما پکې خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټوله علاقه کې چې څه تیر شوي بیا موږ د ملکنډ فیلډ فورس چې موږ وګورو نو دا د انګریز دور نه اوسه پورې چې څه تیریږي دا د هغې یو ریپلیکه ده د هغې یو ریپلی ده باقی ده بیا انټرویو ود هیسټري زما په خپله زندګۍ کې زه ډېر اوران افلاسی بالکل او هغې ترجمې هم شوې دي داسې موږ که وګورو په انګلیش کې د مای خیبر میرج وګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی ځان ته به د پښتنو خورۍ هم یو هغه د شاه شجاع د افغانستان خورزه پې واده وه د د مور د شاه شجاع خورزه وه او هغه په 18 کاله په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجود دی پی ډی ایف فایل کې هم شته دی نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایق زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان حاجي صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان لپاره کار دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره کار دي چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالاتو نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره روان دي دا دلته څه کیږي او چرته وځي دا که په دې موږ ځان پوه نه کړو زما خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپیژنو یا پته ولګولی شو چې آینده به څه کیږي نو زما په خیال خو دا زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي
نه دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل د مشال دونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خوونکي شیرالم شینواری صاحب ملمدې یو ولښن د مالو د میرستو به حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خبريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
د دمیر رسول شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپ منگ د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي، دا هغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوسم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو ستایل په ډان اخبار کې براتلل، په نورو ورځپاڼو کې براتلل، په سټیټمنټ کې براتلل، نو تاسو د دې نه علاوه چې کوم خپل کوم هغه دي ژباړلی هم دي کتابونه، خپل هغه هم ستاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خوش کوم کتابونه په ذهن کې ساتلی دي، لاین اپ کړی دي، خو لا مې چاپ نه دي راوستي، دې ته راسره وخت نه دی ملو شوی. یو دویمه وجه دا ده چې کله هم یو لیکونکی په اصل کې، چې کله زما سره دا مطلب نه دی چې زه بالکل په اصل کې یو لیکونکی یم، خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کېږم نه، زه په کې بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نور سیزونه په کې ایډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل داسې کتابونه په ترتیب کې دي، خو چاپ ته یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دي ورکړي. البته دا چې لیکل ښه ډېر دي، دې کې ریویوز هم دي، دې کې د فلم ریویوز هم دي، دې کې د کتابونو ریویوز هم دي، دې کې د شخصیاتو ریویوز هم دي، په دې کې د آرټستانو د زندګۍ حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغه کې هیریټیج، کلچرل هیریټیج باندې هم بلا ډېر سیزن دي. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره، چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسولی شو یا موږ لیدلی شو، کوم چې موږ نشو محسوسو، موږ په لاس باندې راغستی نشو یا په سترګو لیدلی نشو خو موږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو، په دې باندې دا په نیٹ باندې موجود دی، ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، که څوک ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کېدی شي. چیر زه انګلیش ټیچر یم، نو زه به انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګه یو ځای کوم چې زه انګلیش ژبه وښیم، بیا به دا اردو سره زه څنګه کوم، دا به زه بایولوجي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میتھ سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو. په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پختونخوا، هغه لپاره موږ یو ټیچنګ کټ تیار کړو، یو داسې اعلی ورته وایي چې پاغې کې دا ټول سیزونه وو، پاغې کې لوبې هم شامل وي، پاغې کې زم کوم اولسي لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورني، هغه هم موږ شامل کړو، دې لپاره چې کلایمیټ چینج چې دا اوسې کم طبیعي بربادي ده، نو چې دې نه خلک پته ولګي چې دا بوټي ډېر ضروري دي زما لپاره، دا کټ کول نه دي په کار. اوس چې کوم دی موږ وکړو، موږ سره وکیبلري نشته، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فوکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزونو، او اوس هم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې به تاسو ته بالکل زما ما پر لیکل کړو، او زه د فوکل پرسن هم د خبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کال کېږي ډېر زیات لرې نه دی شوی، خو دا ډېر زیات ریلیونټ او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلي، تاسو ځینې کتابونه په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
هو، داسې مم کړې دي چې لکه داسې شوي دي چې لکه صحیح سمې کړې ده، ډېر ویسه نه چې هغه کوم ډېر ضروري ما ګڼله، نو داسې مې کړې. ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب تک نه دی ورکړې، خو داسې مم کړې چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي، او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په حصه حصه کې دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري، او زه مطمئن کېږم نه، بیا به ما خبر وکم چې زه وایم چې نه دا مکمل نه دی، دې کې تل چینجز په کار دی، دا به بیا څوک ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري. خو شیر کړې مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپلو ټولو سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی، او دا مې یو شوق دی.
تاسو یو دوه خبر ته اشاره وکړله، یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی اوسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یادغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟
ها نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بېخي ډیر زیات شوی دی او خطیک تک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایي ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خطیک تک ریسرچ په حواله چې وګورو مخکې صرف پېښور یونیورسټي وه هغې نه به ریسرچ خلکو کوله. اوس خو دا څومره یونیورسټي چې دي په هغې کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ورسره اختلاف کېدی شي ځینې موضوعاتو سره زه وایم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسران صاحبان له خپل سټوډنټانو له زیات توجه را وګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي، یعنې په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیتو باندې کار ډېر شوی هم دی، لکه مثلا ګولایاس صاحب او د هغه کار او زیار یو داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات را واخلو، موږ شخصیت پریږدو. شخصیتو باندې ډېر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې، نو دغه صرف یو کمی ممکن ده چې تحقیق په هغه ډګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسټیانې جوړې شوې دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کېږي یا ترجمو چې څنګه ډېر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه دی شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د ایز ا استاد او سم پروفیسر په توګه مانی، تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو داسې یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خیبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړي هغه کوي. که په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې تعلیمي نظام ته مونږ ګورو، نصاب موجود دی، کتابونه ښه ډیر دي، لیک لوست هم شته، پوها څومره ده؟ که مونږ ګورو د خوونکي چې دي نم پخوانه دا یو غدا چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه؟
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرم نه شوه، صحیح معنی کې بالکل نه شوه. مې په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور دیش کال د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده. زمونږه د ټیکست بوکس چې څنګه مکمل ختمې دل په کار دي، ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي. کانٹینٹ اغا دبر ناراغلے اغا ماتا چولے شے او ما سیز سٹوڈنٹ تور کوما داغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای، فکر نشي کولای. دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته هم دا کانټینټ را کړې شوی دی. هغه لږ ډیر غوڼې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچي مغه ریپروڈیوس کوي، نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی. دا موږ نقل پروموټ کوو، دا عقل او پوهه او شعور نه راولو، کریټیکل تھینکینګ به الته چې کانسپټس او آیډیاز راشي. څنګه چې تاسو په خپل موږ چې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی، هغه کې به د ماشوم پوها او د هغه تنقیدي شعور به بیدارولو کوشش کوي، ځان نه به هغه لیکل کوي، هغه به خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي، هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې ځي. دا به نه وي چې هغه کې یو ټیکسټ بک دی هغه به بې ګوري او د هغه ټیکسټ بک نه اخوا دیخوا نوټس هر څه به دی باقاعده ډایجسټ کوي به او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډیوس کوي به. دا باندې کار نه چلیږي، دا به کانسپټس او آیډیاز ماته راولي. زه به په دې آیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھینکینګ کریټیو تھینکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم، نو هغه څه نه پیدا کیږي.
نو آیا دا ممکن هم ده شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول، نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی، دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړله ولی چې دور بدل شو کنه، نو بس تیار چې سلیکلی شي اگر اوالو بیا موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دی لیول ماشومانو لپاره وی کنه، بیا دا چې دا کریټیکل تھینکینګ لپاره دی، دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی. بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویجوال ډیفرنسز وایو، یعنی انفرادي اختلافات. چیرې د یو ماشوم چې ټوینزم وي نو د هغه بل ماشوم په رنګ ذهن نه وي، د هغه پیک اپ پاور د یو بل نه جدا وي، د هغه انوایرمنټ جدا وي، د هغه فکر جدا وي، هغه د سوچ انداز او پاغه باندې پوهاولو یا د پوهیدلو انداز جدا وي. نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی، ټیک نه دی، او دا بالکل کیدی شي، دا بالکل کیدی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولی شي. زه پخپلا بطور ټیچر پخپلا کوشش کوم چې څومره زمانه کیدی شي. دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو، دا زمونږ په زمانه کې چیرې نه، تاسو پخپل دور کې بچرې نه اوریدلې. دا خو پرنسپل صاحب الله زمونږ ښه ساتي چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل صاحب مو سره اتفاق وکړلو، او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز سر د لینگویج ټیچر کار نه دی، دا د هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي. هغه کې د تمنګ وای چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده،
بالکل
پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دا پښتو خو زما د مور ژبه ده. کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې څه نوم دی، د کم کلی یې، ورور دې څه کار کوي، والد څه کار کوي، روزګار دې څه دی، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي. نو ماته به بالکل نه راځي، ابا زه به ځان ساتم چې نن نه خبر زه نشم کولای. نو دا لیک آف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بره راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت یم، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روستر باندې زه درېږم. نو دا به هغه نه پد بیا یو بل قدم لی، بیا به ځان نه خپل کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې سکاپی یا کاغذونه، دا هغه نه پس خپل کیسه ورپسې ولیکي. دا ترس کې کو تقریبا 2500 کاله وشو چې دینه موږ نه یو خلاص شوی. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو، ترس کې کرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی وخت چې دا څه کوي، لکه موږ به غزړه سټوري ډی کنسټرکټ کوو،
خبرې تر جاری ساتو. خو یو ګور شند مالو
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ازاد خون کې پتو غمانی. کومنګ د خبر پښتونخوا خبره کو، بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه باندې د ټولو قبایلی ضلعو کومنګ خبره کو، د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نه تاسو معنی
دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته،
صحیح.
کریټیکل تھینکینګ به نه پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېدی، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولی، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی کیږي؟ ترقی ته دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیانې ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې. تاسو ته پته لګي چې په هر محله کې سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی، او ښه خبره ده. او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسې طریقه د ځینې کې بچر شته نه، که چېرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زمونږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم و کم طریقه وه، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهیسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکلولو چی خوبونکو ته د کمیونیکیشن یا یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو له پکار سدي چی خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دی کې به والدین هم دی کې به د والدینو بچي هم او دی کې استاد هم او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسی میکر دی څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي څوک پالیسی راوړي نو دا ټول خلک پم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی فکر پیدا کی هغه ماشوم به پخپل باندې د دې معاشره خیال ساتي هغه پخپل باندې ان شاء الله پخپل فکر باندې خپل آئنده لار ځان ته ټاکي کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چیرې درس نه کی
شیرالم شنواری صاحب په اخره کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هسمانی د ازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري حسې وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه خپل بهیسه ته استاد یا بهیسه ته شاعر ادیب یا بهیسه ته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخه ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو د تعلیم نو بیا هم څه جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته می فیس ورکړې ده ماشوم تلې ده زمان اور کار ختم شو بس زه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکیږي نه زه هم په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي نو زموږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو او زیاتولو باندې کیږي دا هوریزونټل ډیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ډیولپمنٹ هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیاته مننه چې تاسو دومره وخت وستلو غټوري خبرې مو ازمنګ اوریدونکو سره مو شریک ډیر زیاته مننه تاسو نه
ډیر جزاک الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروګرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد د پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل قربا ګلیاست اجازه ورکړي پلوی علامه مصبر
چینارولا دے منگایا سبا کو چلا لے سبا کو چلا لے سبق وشتي لاليا سبق وشتي لاليا سبق وشتي لاليا